د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شفیع سردارم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خپرونه پیل سوه. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مطالب اوریدلی سئ، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید بختیار شاه به یې تاسو ته وړاندې کړي.
او دا دی اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د امریکا ډګر جنرال سکاټ میلر به په افغانستان کې د امریکا او د نړیوالو قواوو د نوي قومندان په توګه وټاکل شي. د خوست د صبریو او د یعقوبیو د ولسوالۍ خلکو اوس هم د انتخاباتو دپاره د نومونو د ثبتولو د جریان سره خپلې مقاطعې ته دوام ورکړی دی. او د منځني ختیځ د سولې دپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي خبرداری ورکړی چې د غزې تړانګه د سکوت په درشل کې ده. او دا هم د خبرونو تفصیل. د امریکا د فوج ډګر جنرال سکاټ میلر په افغانستان کې د امریکا او د نړیوالو قواوو نوی قومندان ټاکل کیږي. جنرال میلر بعد د جنرال نیکلسن ځای ونیسي. یو امریکایي چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط امریکا غږ ته د جنرال سکاټ میلر د ټاکل کېدو خبر ورکړی، خو په خپله د امریکا د دفاع وزارت تر اوسه دغه خبر لا نه دی تایید کړی. جنرال سکاټ میلر اوس د فوج د خاصو عملیاتو د قومندانۍ مشر دی. که د امریکا سنا د جنرال سکاټ میلر ټاکل کېدل تایید کړي، هغه به په تیرو اوولسو کلونو کې نه هم امریکایي جنرال وي چې په افغانستان کې به د جګړې مشري کوي. د خوست د صبریو او د یعقوبیو د ولسوالۍ قومي مشرانو او د ولایتي شورا د ځینو غړو په وینا پرون پنځمه ورځ وه چې په دغې ولسوالۍ کې خلکو د ټاکنو دپاره د نوملیکنې د جریان سره خپلې مقاطعې ته دوام ورکړی دی. د سیمې قومي مشران وایي چې د تذکرو د ویش یو شمیر مامورین د ځینو اشخاصو په اشاره په لوی لاس غواړي چې دغې ولسوالۍ کې د نوم د لیکنو د پروسه له خنډ او ځان سره مخامخ کړي، خو دوی په دې برخه کې د چا نوم نه دی اخیستی. پرون د منځني ختیځ د سولې دپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي خبرداری ورکړ چې د غزې تړانګه د سقوط په حال کې ده. هغه د نړیوالې ټولنې نه وغوښتل چې د شخړو د ختمولو مخه بنده کړي. د منځني ختیځ د سولې دپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي نیکولای مالدینیف د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا غړو ته ویلي دي، موږ باید په عاجل ډول د یو بل جنګ مخه بنده کړو. د مې په 14 نیټه د اسرایلو د تاسیس د اویاومې کلیزې په موقع د فلسطینیانو د احتجاجي مظاهرو نه وروسته اوس تقریبا هره جمعه د غزې او د اسرایلو سره ته نږدې د فلسطینیانو مظاهرې روانې وي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې تقریبا په تېره یوه میاشت کې په دغو شخړو کې د 11 ماشومانو په شمول 6 تنه مړه او 3000 نور زخمیان شوي دي. د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د ایران په جنوب کې د کازرون د ښار اوسیدونکو د هغو دریو کسانو د جنازې په مراسمو کې برخه اخیستې وه چې تېره هفته کې د پولیسو سره په نښتو کې وژل شوي وو. د دا ښار اوسیدونکي وایي چې دغه کسان د تېره هفتې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو کې د حکومت ضد د خلکو د مظاهرو په وخت کې د پولیسو سره په نښتو کې وژل شوي دي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف وایي چې په 2014 کال کې د سیاسي مخالفتونو د مظاهرو په وخت دوران کې د استخباراتو د ادارې یو پخوانی مامور ترنه غوښتل چې د صدارت د مقام نه استعفا وکړي. د ښاغلي شریف دغه څرګندونې د فوج او ملکي حکومت ترمنځ اړیکې نورې هم خرابوي. ښاغلي شریف پرون په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې هغه سترې محکمې د صدارت د مقام نه ځکه لرې کړ چې د فوج په پخواني لوی درسیز او دیکتاتور پرویز مشرف د جن د خیانت تور نه لرې کوو، او بله دا چې په بهرنۍ پالیسۍ کې د فوج مداخله نه منله. د یوې نوې علمي سروې نه داسې ښکاري چې د ځمکې په کوره کې د تودوخې د زیاتوالي له کبله زراعتي خوراکي طبي موادو طبي کیفیت کم شوی دی. د مثال په ډول په وریجو کې هغه د ویټامینونو معدني موادو او د پروټین اندازه چې پخوا اوس نشته دی. د دغې سروې تنظیم کوونکو ویلي دي چې دغه غذایي مواد د طبي کیفیت کموالی به په نادارو خلکو ډیر بد اثر وکړي. په دغې سروې کې ویل شوي دي چې په وریجو کې اوس 10% پروټین اته فیصد اوسپنه او 15 فیصد زنک کم شوه او په مقابل کې په اوسر ډول پوری جو کې 14 فیصد د وټامین ای اندازه زیاته شوه ده. د بهرنیو خبریالانو یوه ډله شمالي کوریا ته تللې چې د هغې سیمې تړل کېدل وګوري چې شمالي کوریا پکې اټومي وسلې ازمایلې دي. په دې ډله کې اته د جنوبي کوریا خبریالان هم برخه لري.
خبرونه مو واوریدل، اوس په مکړی راپورته. د افغانستان د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت وایي په پام کې لري چې په اتو زونونو کې پرمختللي ترانسپورتي ترمینلونه جوړ کړي چې ورسره به د دغه هیواد په ترانسپورتي سیستم کې اوسنۍ ستونزې هوارې سي. په دې اړه زموږ خبریال ممتاز بهیر له کابله راپورټ رالېږلی.
د افغانستان د ترانسپورت او ملکی هوایی چلند وزارت وایي چې دغه هیواد په ترانسپورتي سیستم کې د اسانتیاو درامنځته کولو او په شفافه توګه له دغه سکتور څخه د عوایدو د راټولولو لپاره دغه هیواد په اتو زونونو کې نوي ترانسپورتي ترمینلونه جوړوي. د دغه وزارت ویاند حکمت الله قوانج د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د هر ترانسپورتي ترمینل د جوړولو لپاره په کابل او ولایتونو کې له 15,000 څخه نیولې تر 10,000 جریبه ځمکه په پام کې نیول شوې ده. د خاغلی قوانچ پر وینا د زمکول سروي وروسته بعد خصوصي سکتور په همکاري د ترمینلونو د جوړولو کار پیل شي.
در 4 دروازه کابل
هغه ول د اراضي او ادارې تر اوسه د کابل په سلورو دروازو کې زمکه تثبیت کړې ده. د هرې دروازې لپاره درې ځای په پام کې نیول شوې دي. وړاندې زیه جمهوریت ریاست ته شوې ده او اوس په یو مشخص پلان کار روان دی. خکیل ادارې په ګډه سره کار کوي په مرکز او ولایتونو کې د زمکو تثبیت وروسته چې د کابل په سلورو دروازو کې تثبیت شوي او په ټولو ولایتونو کې د زمکه تثبیت کیږي او له سروي وروسته د خصوصي سکتور په همکاري د ترمینلونه جوړيږي.
ترمینل ها ساخته میشه.
د ترانسپورت او د هوایی ملکی چلند وزارت ویان زیاته کړه چې د دې ترڅنګ به د لویو لارو په اوږدو کې له هر سل کیلومتره وروسته تیر پارکونه هم جوړیږي چې پکې به جمعتونه، هوټلونه، تخنیکی ورکشاپونه او د مسافرو لپاره نورې اسانتیاوي هم په پام کې نیول شوې وي. خاغلی قوانج دغه راز ویل چې په کابل کې د ملي بس ترانسپورتي سیستم د بیا فعالولو پر سر هم کار روان دی او شاوخوا 350 ملي بسونه چې اوس مهال د تخنیکی عوارضو له امله ولاړ دي د هندستان د 2.8 میلیون ډالرو په مالی او تخنیکی مرسته بیا رغول کیږي. د خاغلی قوانچ پر وینا د ملي بسونو د بیا رغولو لپاره اته کانټینر پرزې له هندستان څخه د چابهار لارې افغانستان ته رسیدلې دي.
تمامي پرزجات مطابق یک
هغه ول ټول پرزې د یو شفاف پلان په مطابق په ډیپوګانو کې ځای پر ځای کیږي او له هغه وروسته 350 ملي بسونه چې باید ترمیم شي د جوړولو کار یې ژر پیلېږي او د ترانسپورتي خدماتو د وړاندې کولو لپاره په مرکز او ولایتونو کې ویشل کیږي. په کابل کې د منظم ترانسپورتي سیستم د نشټوالي لامل دغه خار خلک د تګ راتک پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د سمیم پونوم د کابل خار یو اوسیدونکو امریکا غاکته ول چې له کور څخه د کار ځای ته په ډیره سختۍ تګ راتک کوي.
په کابل کې اوس تقریبا هر شخص چې پیسې پیدا کړي د یو موټر ځان تاریخ سره چې د خپل هم ستونزې د تیټلې کې چې د حکومت د ملي بس سیستم فعال کی ډیر خلک به شخصي موټرونه استفاده ونه کی او به کولی شي دغه موټر په وسیله باندې کوم ځای ته چې دوی غواړي ورسیږي په وخت او پرته له دې چې کوم سین سره مخ سیالته ورسیږي.
خود پرویز پونوم د کابل ښار بل اوسیدونکو وایي ک چې خلک خاري فرهنګ رعایت کړي نو ورسره به ترانسپورتي ستونزې هم په دغه ښار کې هواري شي.
زه دا ډاډه یم چې تر هغه چې موږ خاري فرهنګ زده نکو هر څومره ډېری ملي بس یا خاري ترانسپورتونه چې شغل منځي
په همدې حال کې د ترانسپورت وزارت چارواکي وایي د ترانسپورت په نوي قانون کې د خصوصي سکتور لپاره په افغانستان کې د پانګونې زمينه برابر شوې ده چې پر بنسټ به په دې برخه کې زیات ستونزې لمخې پورته شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د بلخ ولایت د حج او اوقافو ریاست د افغانستان په شمال کې د لسو غیر رجستر سو دیني مدرسو خبر ورکوي چې بېله جوازه فعالیت کوي. تر اوسه د بلخ په ولایت کې دا ډول دیني مدرسې چې دهشتګر په توګه روزي نه دي سبسوي خو په دې اړه اندېښنې موجودې دي. نور تفصیل په راپور کې واوري. د بلخ ولایت او د مزار شریف له شاره ماشومان او نوي ځوانان د دیني علومو د زده کړې لپاره د مدرسې ته چې سبسوي نه دي زده کړې کوي. دا دینی مدرسه د دوو کالو را په دې خوا بې له جوازه د مزار شریف په ښار کې فعالیت کوي. د بلخ د ولایت د دینی مدرسې مسؤل قاری عبدالله وایي
سال قبلی هم د چیز بودیم د حصارک بودیم حصارک بلخ اونجا هم ما جواز نداشتیم و قبل از او که در خود مزار بودیم در مزار استالفیه در اونجا هم نداشتیم در اینجا که آمدیم بعد از او ما تصمیم گرفتیم که یک مدرسه بنیادی شود از طرف حکومت نظرند.
کلونه مخکې زه د بلخ ولایت د حصارک په کلی کې وم جواز مو نه درلود. همداشان په استالف کې وم هلته مو هم جواز نه درلود. وروسته مو تصمیم ونیوی چې جواز پیدا کړم او راجستر سم او مدرسه جوړه کړم او د حکومت سره همه آهنګي ولرو. د فاریاب ولایت اوسیدونکی نجیب الله وایي د دولت مشران باید مدرسو ته زیاته توجه وکړي تر څو دینی او اسلامي زده کړې پکې وسي. قاری ضیاءالرحمن د بلخ ولایت اوسیدونکی
مقصد پیام برای مدارس و برای علما و برای قاری صاحب همی است که همیشه با دولت خود متحد باشند.
زما پیغام دینی عالمانو قاری صاحبانو او دولت ته داده چې مدرسو ته زیاته توجه وسي او د مدرسو سره ښه روابط ولري تر څو آرامی راسي. د بلخ ولایت د حج او اوقاف ریاست وایي چې په دې ولایت کې په سلګونو دینی مدرسې بې له جوازه فعالیت کوي او حکومت دې کار ته باید جدي توجه وکړي. د بلخ ولایت د حج او اوقاف د مدارسو مسؤل مولوي امیر الدین ازدیار وایي
ما به 5 مرحله تا 78 باب مدرسه و دارالحفاظا و مراکز تعلیمی و پیام های قرآنی کی و ناظرخانی حتی در علاقات قرآنی را ما جواز فعالیت برشان بدیم.
موږ به په 5 مرحله سره تر او یا اتیا دینی مدرسو تعلیمی او قرآنی مرکزونو ته جوازونه ورکړو.
بدون شک اگر ما مدارس دینی را واقعا ثبت و راجستر نکنیم نگرانی های درجه بدون شک وجود داره. ممکن است مدارس در بعضی موارد دشمنان دین و وطن و ملت ما سوء استفاده بکنه. و
محسن دانش دینی عالم وایي که دینی مدرسه راجستر نسی ممکن په بعضو مدرسو کې د دین او وطن دشمنان ستونزې رامنځته کړي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
د ولسی جرګې دفاعي کمیسون وایي طالبانو ته د ایران مالی او تسلیحاتي مرسته ډېره جدي او د اندېښنې وړ ده. د دغه کمیسون رئیس نثار احمد غوریانی د چهارشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دغه مسأله باید په ټول جدیت وڅېړل سي او په اړه یې اقدام وسي. امریکایي چارواکو تازه ویلي چې ایران په افغانستان کې له طالبانو سره او د حکومت ضد له نورو وسلوالو مخالفو ډلو سره مالی او تسلیحاتي همکاري کوي. د افغانستان د دفاع وزارت دا ډول ادعاوې نه رد او نه هم تاییدوي خو وایي په دې اړه څېړنې روانې دي. نور تفصیل د ازادوی رادیو خبریال محمد حدیث پردیس په رپورټ کې واوري.
له طالبانو د ایران د ملاتړ په اړه د امریکایي چارواکو تازه څرګندونو د ولسي جرګې غړي په جدي توګه اندېښمن کړي. د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسون مسؤلین وایي چې له طالبانو د ایران د ملاتړ موضوع حساسه ده او باید په دې اړه په موقع څېړنې او اقدامات وشي. د دغه کمیسون رئیس نثار احمد غوریانی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نوموړي په دې اړه له لوړپوړو افغان چارواکو سره هم خبرې کړي.
تیر ورځ مې د همدې موضوع په اړه د ملي امنیت له شورا او د دفاع وزارت سره خبرې وکړې. نن د کورنیو چارو له وزیر ګورو او د ملي امنیت سره هم ګورو. که دا موضوع رښتیا وي نو د افغانستان د راتلونکي لپاره ډېره خطرناکه ده، ځکه چې زموږ څو ولایتونه له ایران سره سرحد لري او ایران موږ ته یو بل پاکستان کېدی شي. موږ د دې مسلې په اړه شدیداً کار کوو.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پیمپو ویلي چې ایران په افغانستان کې طالبانو ته وسلې او مهمات استوي او له دغې ډلې ملاتړ کوي. ښاغلي پیمپیو د دوشنبې په ورځ د ایران په اړه د امریکا د ستراتیژۍ د اعلان پر مهال وویل چې په افغانستان کې له طالبانو د ایران ملاتړ د تاوتریخوالي لامل شوی او په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت مخه نیولې. تر دې وړاندې په کابل کې د ایران سفیر له ځینو رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې ایران له طالبانو سره اړیکې لري، خو دا په دې معنا نه ده چې له دغې ډلې ملاتړ کوي. روسیې هم تر دې وړاندې ویلي چې له طالبانو سره تماس لري خو ملاتړ ترې نه کوي. د افغانستان دفاع وزارت له طالبانو سره د ایران مرستې نه رد او نه هم تاییدوي، خو وایي په دې اړه هر اړخیزو څېړنو ته اړتیا ده. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد راتمنش
ما رد و تایید به خاطر از این نمی کنیم.
موږ د دې لپاره دغه موضوع نه تایید
او نه هم ردو چې اکثر لاسترغلی وسلې د مخالفونو لوري په قاچاقي توګه لبیلابیلو هوادونو راوړل کیږي او د وسلوالو لاستلویږي. موږ یې ځینې تر لاسه کړي او څېړنې مو روانې دي.
له طالبانو سره د ایران د همکارۍ موضوع په افغانستان کې د اندېښنې وړ ده چې کله ناکله د ملي شورا غړو او د افغانستان په لویدیځ کې سیمه ییزو چارواکو هم په دې اړه اندېښنې مطرح کړي دي. امنیتي بنسټونو تر دې وړاندې هم ویلي چې له طالبانو سره د ایران د همکارۍ په اړه څېړنې کوي، خو اوس به ولیدل شي چې دغه څېړنې څنګه ترسره کیږي او کله به یې پایلې اعلان شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مهیروي.
د افغانستان یو شمیر نورو ولایتونو په څیر په اوروزګان کې هم وخت نا وخت د جګړو او نشوتو خبرونه راځي. په دغه ولایت کې د امنیتي وضعیت په حق له د امریکا ژغ آشنا تلویزیون د روزګان د والی محمد شفیق اسد الله سعید سره مرکه کړه.
پولیس صاحب سلام، پروګرام ته بخیر راغلی. ستاسو په ولایت کې څو ولس والی د وسلوالو خطر سره مخامخ دي؟
تقریبا د لږ ګول صورت را پدې خوا موږ د یو ولس والی چې هغه د خاص روزګان ولس والی او د ټولي ولس والی
صحیح. والی صاحب، د روزګان او کندهار د لوی لارې امنیت یو پوښتنه ده او خلک اندېښنه لري، خصوصا د کوم کسان چې له کابل څخه د جنوب په طرف ځي، کندهار ته ځي، روزګان ته، غزنی او دغه نورو سیمو ته ځي، دلته امنیتي ستونزې شته. د دغه لارې د امنیت لپاره ستاسو په سیمه کې څه تدابیر شته؟
د روزګان او کندهار ترمنځ مواصلاتي لار ډېره یې د کندهار مربوطه او لږ یې تقریبا تنبیش کیلومتره شاوخوا کې د روزګان مربوط جوړیږي. هغه حصه چې د روزګان مربوطه په هغه کې مکمل عملیات ستونزې لري.
او په ختیځ کې د افغانستان چې د داعش حضور یادونه کیږي، په روزګان کې آیا د داعش وسلوال شته؟ آیا داسې کوم غوښ د روزګان ولایت متوجه ده د داعش وسلوال لخوا؟
تر اوسه پورې د داعش د طرفه څخه خاص تعقیب موجود نه دی، خو د چاچنو وسلوالې دي چې د داعش شته.
صحیح. یعنی تاسو تاییدوئ چې په ځینو سیمو کې داعش وسلوال شته. راځو یو بل بحث ته. تاسو په دې وروستیو کې په روزګان کې د غیر مسلکي پولیسو له شتون څخه شکایت کړی دی او ویل دي چې جګړه په هغه صورت کې ګټل کیږي چې تاسو ته مسلکي پولیس راشي. ستاسو په نظر که غیر مسلکي پولیس تاسو په ولایت کې، نو تاسو عملا خپل ماته منلې ده؟
نه، غیر مسلکي پولیس خو د پولیسو د څنګه مسلکي اردو لري، هغه موږ سره همکار.
صحیح. نو پوښتنه په پولیسو کې ده، تاسو د امنیت او د ښار امنیت پولیس ساتي، اردو خو به یې د پولیس سره، تاسو ستاسو شکایت ده چې مسلکي پولیس نشته. دغه ستونزې د حل لپاره تاسو له کومو مقامات سره خبرې کړي دي؟ د کورنیو چارو وزیر سره تماس نیولې؟
موږ مرکز سره تماس نیولې دي او په دې کې په روزګان د مرکز د امنیت په اړه موږ یو ګارنیزون جوړ کړی دی چې هغه د ملي امنیت مسلکي کسان او د ملي اردو مسلکي کسان د پولیسو سره یو ځای.
د خیالي پولیسو په بحث کې، آیا په روزګان ولایت کې خیالي پولیس شته؟ آیا د دې مسلې نه هم تاسو اندېښنه لرئ چې په دغه ولایت کې خیالي پولیس موجود وي او امنیتي ګواښ رامنځته کړي؟
تقریبا د یوې میاشتې راپېښه وه، د درې څلور سیمه د بایومتریک دته راغلي دي. د وزارت طرفه څخه په ټولو ولسوالیو مرکز کې بایومتریک شروع دی. تقریبا ساعت په ساعت کې چې خیالي پولیس چې څنګه پولیس ان شاء الله د ټولو ترتیب کیږي.
صحیح. کرا شو بیرته د ترینکوټ د مرکز امنیت ته. په ځینو ولایتونو کې لکه فراه، په کندز کې سمو دمخ کې تهدیدونه ډیر زیات شول. د پولیسو نه د یو شکایت دا و چې پولیس په شا شول او مخالفین راغلل، خارونه یې ونیول، بیرته لاړل. آیا ترینکوټ هم همدغه سی یو خطر سره مخامخ ده؟
نه، تر اوسه پورې الحمدلله دا خطر سره مخامخ نه دي چې د فراه په شان اته مخالفین مداخله وکړي او شاته دنه ناراضي. موږ تاسو ته خپل تحقیقات کړي دي، ان شاء الله په دې چارچا کې مسنجو دي دی دا مخالفینو په مقابل کې امرګي لرو.
د روزګان والی شفیق اصل اسی صاحب، ستاسو له وخت څخه او داش پروګرام ته حاضر شوي ډیره زیاته مننه کوم. بریالیتوب وغواړم.
شکر.
خیر اوسه.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
تر نو ورځې درې ورځې مخکې د کندهار د میوان په ولسوالۍ کې د ټاپې د پروژې 15 کارکونکو ووژل سول او یو تن ژوندۍ بیول سوی وو چې نن په دریمه ورځ هغه هم ووژل سو. دا کسان د پروژې د سروې په کارونو بوخت وه. نوشابه اشنا د افغانستان د اجرایه ریاست اقتصادي چارو له مشاور مزمل شموار سره مرکه کړې.
سره له دې چې د ټاپي د پروژې د شپږو کارکوونکو د وژنې او د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو بیا هم شینوارې صاحب ستاسو په نظر دا کار به چا کړی او ولې کړی؟
خو د افغانستان دښمنان او د افغانستان د پرمختګ دښمنان چې هغه هر څوک وي، که په داخل کې که په بهر کې، نو هغوی نه غواړي چې دا د افغانستان دغسې د غټو پروژو خاوند شي او په عین وخت کې په افغانستان کې پرمختیا راشي، خلکو ته کار پیدا شي، د خلکو په ژوند کې بهتري راشي، نو هغوی د یو لارې نه بلې لارې نه دغسې کارونه پر مخ بوځي. تاسو یو څو ورځې مخکې ولیدل چې د کرکټ په میدان کې په جلال آباد کې بمونه وچوله، په عین وخت کې دغه کار شو. د دې تر څنګه نور دغسې مسایل دي، نو په مختلفو ذرایعو باندې او په مختلفو وسیلو باندې دوی غواړي چې دا د افغانستان د پرمختیا مخه ونیسي. دا ټول د افغانستان دښمنان دي، که هغه په داخل کې که بهر نه وي، که هر څوک وي.
بله، د وژل شوو شپږو کارکوونکو هویت تر اوسه تثبیت شوی دی چې دا څوک او د کوم ځینه د سیمې ته راغلي وو؟
نه، تر اوسه پورې مشخص شوي نه دي چې دوی د کوم ځي دي، کوم ځي پورې ارتباطات لري. ولې انجینرانو زیاتره په کې او دوی سروې کوله، د هغه د ځمکې سروې کوله، د پایپ لاین د هغه انتقال د دې پروسه او ورسره شپږ کسان کارمندانو، اوسه پورې نه دي مشخص شوي. امکان لري په دې یو ورځ دوه کې دغه معلوم شي، ترسو چې ټول خلکو ته مغه ثابت شي چې دوی ټول افغانان دي، په افغانستان کې کوم ځای دي، آیا بهرنی څوک ورسره شته دی نشته دی، تر اوسه پورې په دې مورد کې څه مشخص معلومات نشته دي.
بله، د ټاپي د پروژې د شپږو کارکوونکو وژل کېدل د دې پروژې په تطبیق باندې څه تاثیر کولی شي؟
تاثیر شاید ډېر زیات اوسي، شاید کار نسبتا سلو شي، او هغه انجینران چې د خارج نه راځي هغوی شاید تر څو پورې چې مکمل ډاډ هغوی ته ور نه کړل شي، د امنیت او د هغوی د ساتنې شاید په اسانۍ سره درخه نه کړي. نو په دې اساس باندې ځینې ستونزې شاید راولاړې شي. ولې؟ په دې کې د حکومت رول ډېر مهم دی، بالخصوص د امنیتي ارګانونو. زموږ که چېرته دغه تضمین حکومت د افغانستان ور نه کړي، نو زه فکر نه کوم چې د دې تطبیق به ډېر په اسانۍ سره وغه وخت چې ورته تعین شوی دی په هغې باندې به وشي.
د پروژې د تطبیق په پایل کې شپږ کارکوونکي ووژل شول. په داسې حال کې چې د میوند ولسوالۍ نه وروسته همدا نلیکه د ژیړۍ، پنجوایی، ډنډ، تخته پل او سپین بولدک ولسوالیو نه تیریږي، د دې امنیت څوک تضمینوي؟
حکومت عموما د غټو پروژو دپاره د پولیسو مشخصې قطعې اجازه، د عینکو د مس هغه کان چې و د هغې دپاره د 1500 کسانو پولیسو تشکیل منظور کړی چې د هغې حفاظت وکړي. د دې دپاره هم باید دا کار وشي، سره د دې چې د کندهار پولیس وایاندوی هغوی ویلي وو چې موږ دوی خلکو ته ویلي وو چې تاسو امنیتي هغه موږ نیسو، ولې دوی د هغې نه منع کړي وو چې موږ نه غواړو چې ځان ته مشکل ایجاد کړو. نو په دې اساس باندې حکومت په دې کې باید جدي اوسي، او جدي به هم اوسي، ځکه چې دغه یو غټه پروژه ده، د افغانستان اقتصاد د هغې پورې تړلی دی. د افغانستان ته د دې د لارې نه تقریبا 400 میلیونه ډالر د کال عاید راځي چې دغه خپله یو غټه غه دی. نو په دې اساس باندې د دې امنیت لازمي دی، تر څو کاریګر چې دلته کار کوي په مصنوعه فضا کې کار وکړي، په عین وخت کې د نامنیو مخه هم باید حکومت ونیسي. ډېر کم داسې حادثات دي چې موږ په دې اواخرو کې په کندهار کې بالخصوص هغې سره مواجه شوي یو، نو دا واقعا ډېر یو ستره حادثه وه د دې پروژې د تطبیق لپاره، د دغې پروژې د مخکفاج لپاره.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي، اورېدلې مه هېروئ.
د کندوز د قانون وایي چې دولت د زراعت پرمختګ په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي چې ښه حاصلات ولري. ګلرحیم نیازمن له کندوز څخه راپورټ لري.
د کندوز د قانون له دولت څخه غوښتنه کوي چې د زراعت د پرمختګ په باره کې باید ورسره مرسته وشي، اصلاح شوي تخمونه ورکړل شي چې ښه حاصلات ولري. دوی دا هم وایي چې دولتي زراعتي ځمکې ورته باید په اجاره ورکړل شي، او د اصلاح شوو تخمونو مرسته ورسره وشي چې ژوند یې پرمختګ وکړي. په قندوز کې ځینې زمیندار زیاتې ځمکې لري، خو د ځمکو د ناسم سنبالښت له امله له لسګونو جریبه ځمکې هم هغومره حاصل نشي اخیستی چې باید وایي. د قندوز یو تن دهقان محمد سلیم وایي چې په دغه ولایت کې یو شمیر دهقانان کمې ځمکې لري او دولتي زراعتي ځمکې شاړې پرتې دي، نو که خلکو ته په اجاره ورکړل شي او مرسته ورسره وشي هم به دولت له دغې لارې عاید ولري او هم به خلکو ته کار پیدا شي.
همې زمینهای سپینزار میزان زمینهای چیزی که دولتی هستی را باید دهقان کار توزیع کنه، تخمش کوتش چیزاشو بوته به خاطر دهقان کار خود پیش ببره.
د سپینزار زراعتي ځمکې باید دولت خلکو ته ورکړي، تخم او کیمیاوي ورسره ورکړي چې یو څه عاید ولري. یو بل دهقان هم ورته خبره کوي، هغه وایي چې دهقانان باید تشویق شي او اصلاح شوي تخمونه ورکړل شي چې زراعت پرمختګ وکړي.
یک زراعت د دهقان کارا توجه بیشتر داشته باشد، چون کې کود بته گندمای اصلاح شده بتن دیگه یک زراعت توجهشون بیشتر سر دهقان کارا باشه.
دهقانانو ته باید دولت زیاته توجه وکړي، کیمیاوي سره ورکړي، اصلاح شوي تخمونه ورکړي او دهقانان تشویق کړي او مرسته ورسره وکړي چې ښه حاصلات ولري. که څه هم د زراعت مسولین وایي چې په وار وار له دهقانانو سره د بیلابیلو نوو زراعتي حبوباتو د کښت په اړه مرستې شوي او دولت هڅه کوي چې زراعت لا پرمختګ وکړي. د زراعت یو تن مامور عبدالبصیر وایي چې د قندوز 80% خلک زراعتي ځمکې لري او له دغې لارې ژوند پر مخ وړي. هغه زیاتوي چې د قندوز د خلکو اصلي کار زراعت دی، که په قندوز او بغلان کې زراعت پرمختګ وکړي او دهقانانو ته وسایل او اسانتیا برابر شي د خلکو اقتصادي پر پخو درېدای شي. د قندوز د والي ویان نعمت الله تیموري وایي چې سږکال به په قندوز کې د 350 میلیونو افغانیو په ارزښت د زراعت په برخه کې بنیادي پروژې عملي شي. هغه وایي چې په دغو پروژو کې به د اوبو د نهري سیستم رغول، د اصلاح شوو تخمونو ویشل او د سربندونو جوړول شامل وي.
هغه مؤسسې چې د دیاقینو په برخه کې کار کوي د دوی سره به په مشترک ډول هغه مؤسسې چې له قندوز تللي دي یا تر اوسه دلته دي، هغه مؤسسې چې تللي هغوی به بېرته راغواړو. الحمد وضعیت بهتره دی انشاءالله چې د دیاقینو سره به په فرصت سره په بېلابېلو برخو کې چې محلي ادارې په توانایي کې هغه به ورسره کېږي، لکه اصلاحي تخمونه، لکه د باغدارۍ په برخه کې، د زراعت په برخه کې، د کوټو په برخه کې. دا هغه څه دي چې انشاءالله موږ ورته ژمن یو او دیاقینو ته به په مرور د زمان
قندوز په زرګونو هکتاره زراعتي ځمکه لري چې دهقانان پکې بیلابیل حبوبات او غلې کري. پخوا قندوز د افغانستان د کندو په نامه یادېده، خو د جګړو پر وخت یې نهري سیستم او زراعت زیانمن شوی دی. ځینې هغه زراعتي فصلونه چې پخوا کرل کېدل اوس ورته ډېره توجه نه کیږي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
او دا هم د ننګرهار ولایت څخه رپورټ واورئ چې هلته د راکټ چاودنې د یوې کورنۍ اووه ماشومان ټپیان کړي دي، چې پنځه یې د یو پلار اولادونه دي. له دوو ماشومانو څخه پښې پرې سوې او پاته پنځه تنه یې همدا اوس په روغتون کې تر درملنې لاندې دي. په جلال آباد کې زموږ همکار زبیح الله خازی لیدو ته ورغلی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
سپینګیری پلار او تر دی چې د روغتون په یوه خونه کې د دریو زامنو او دوو لونو د درد چغې څنګه آرامي کی. په ټپیانو کې د شپېته کلن میشګل درې زامن او دوه لوڼې شامل دي چې له یوه زوی غبرګې پښې پرې شوې. دیارلس کلن شفیق د ښوونځي دومره لیواله دی چې په غوڅو پښو یې د قلم او کتاب مینه په یاد ساتلې. وایي ډاکټر کیدلی ارمان دی خو کور ورسی. رابیه او مروه د پنځو او شپږو کلونو په عمر دي. لای په وطن د جګړو تاو نه پیژند، خو عمري کړاوي ولید. دوه خویندې او یو ورور له روغتونه بهر شول، خو درې واړه له یوې یوې پخې سره. په کال کې له ژړا او درد بل څه نشته او دا کړاوي د عمر شو. نه کلن بشیر د ښوونځي په دویم ټولګي کې اوس یې کلنۍ ازموینې دي. وایي درېیم صنف ته د تګ هیلې وسوځېدې. هغه مې د شوي پیښې په اړه وپوښت. عادي غږېده، ځکه په واړه ځانې درانه غمونه ولیدل.
رونو مې حتا کړې وه، پنې رابلاچ وه، ما خپه هماغه شو او ورور مې مړ شو. ماشا ما یو ورور و، ما نه لږ غونټې غټ آغا. یو منګاله ده، یو عبدالرشید ده، یو آغا ده شپکه.
دا د وطن پر روانه جګړه کې د خپل ډول یو کم ساری پیښه ګڼل کېدای شي. دغه کورنۍ وایي حکومت او نړیوالو خیریه ادارو یې لاسنیوی نه دی کړی او نه پوهیږي چې د ژوند دا کړاو بهتر کړی.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډېرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیا سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتیږو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.